کارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه ته خراغلست. د وی خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو. خو له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په هغو سیمو کې چې درنې جګړې پکې روانې دي د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. او امریکایي چارواکو له ګوانتانامو زندان څخه درې افغانان او 12 یمنی بندیان متحده عربي اماراتو ته استولې دي. د هر څه وروسته راځي په پیل کې رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کماندو د یو قماندان د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وای په افغانستان کې د جګړې د دوام یو عوامل دا ده چې یو شمېر ګاونډیان نه غواړي چې د هیواد له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. او امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګونټنامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون یې 15 بندیان متحد عربي اماراتو ته استولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کمانډو د یو قماندان د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې ریاست پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا قماندان فیض الله نومیده چې په کندوز کې د طالبانو د کمانډو د برخې مشري ورلغاړې وه. د خبر پاڼې له مخې هغه له خپلو دریو ملګرو سره هغه مهال ووژل سو چې د ولایت د چهاردرې ولسوالۍ پر یو پوستې برید وکړ. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دهنی غوري او مرکزي بغلان په ولسوالیو کې تصفیوي عملیاتو پیل سي. د بغلان د امنیت قوماندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په جنوبي سیمو کې تر اوسه جګړې روانې دي او د دهنې غوري ولسوالۍ په هغو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیول کیږي چې طالبانو لاندې کړي دي. دای وایي موږ اوس د مرکزي بغلان په سیمو کې د بغلان امنیتي ځواکونه او هغو مرستندوی ځواکونه لرو. دغه راز په هغو سیمو کې چې په دهنې غوري پورې تړلي هلته هم زموږ ځواکونه تیاری لري او ښایي ډېر ژر تغییرات رامنځته سي. د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته 2 ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ولوېده. له دې سره یو وخت وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ هم شدیدې حملې پیل کړې دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وای په افغانستان کې د جګړې د دوام یو عوامل دا دی چې یو شمېر ګاونډیان نه غواړي چې د هیواد له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. ګلاب منګل دا څرګندونه پرون په میدان وردګو ولایت کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. هغه کسه هم د کوم شخص هیواد نوم وانه خص خو ویل چې ګاونډیان افغانستان ته د بی کیفیت او ارزان بای موادو په صادرولو سره غواړي چې د هیواد د تولید له پلوه له خپلو ظرفیتونو کار وانه خلی. هغه د هلمند په ګډون یو شمېر ولایتونو کې وسته یو جګړو ته په اشاره سره وویل چې دغه جګړو په ډیرو هغو سیمو کې زور اخیستی چې پکې مهمې بنسټیزې پروژې عملي شوي او یې هم پلان سوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګونټنامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون یې 15 بندیان متحد عربي اماراتو ته استولي دي. د باراک اوباما د مشرۍ په دوره کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمیر بندیان له ګونټنامو څخه بهر ته استول کیږي. ویل کیږي چې متحد عربي اماراتو ته په استول شویو بندیانو کې 12 تنه یمنیات به او 3 افغانان دي چې له دې سره په ګونټنامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمېر 16 تنو ته راټیټ سو. د ګونټنامو زندان د بندولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وایي د ګونټنامو زندان د فعالیت د دوام د سرچینو د لګښت د امریکا له مهمو متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د زیانمنېدو او د افراطي کسانو د هڅولو له کبله د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي. په همدې حال کې د امریکا لپاره د افې د نړیوال سازمان استازی نورین شال ګونټنامو زندان پر بندولو یو ځل بیا ټینګار وکړ. د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي د داعش د ماتولو لپاره به له روسیې سره نږدې کار وکړي. ترامپ چې د دوشنبې په ورځ په اوهایو ایالت کې خپله بهرنۍ پالیسي تشریح کوله دغه راز وویل چې که د امریکا ولسمشر شو هر هغه کس به چې غواړي امریکا ته مهاجر شي جدي وپلټي. ترامپ همدارنګه وویل چې د داعش د ځپلو لپاره به له ناټو سره په ماموریت کې له نږدې او هماهنګ کار وکړي. ترامپ د وینا په یو برخه کې ولسمشر باراک اوباما د داعش ډلې په پیاوړي کولو تورن کړ، خو د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د هغه تورونه رد کړل او ویل چې ترامپ په خپلو څرګندونو سره په عراق کې د امریکایي ځواکونو مسؤلیت له خطر سره مخامخ کوي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې په یوې چاودنه کې د پولیسو څلور افسران او دوه ملکیان ووژل سول. د راپورونو له مخې چاودنه د دوشنبې په ورځ د دیاباکر ولایت په یو ښاري ګڼه ګوڼه سره کې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې وشوه. چارواکو وویل په دغه چاودنه کې چې په کې موټر بم کارول سوی و 25 تنه ټپیان سوي چې 8 یې پولیس دي. د ترکیې چارواکو وسلوال کردان د دغه پیښې مسؤول بللې دي، خو تر اوسه د دې پیښې چې په کوردمیش سیمه کې وشوه مسؤلیت یې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د روسیې او اذربایجان د دفاع وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل اذربایجاني سیال زاکر حسینوف سره پرون په باکو کې وکتل. د روسیې دفاع وزیر له قوله ویل سوي چې ویلي دي د مسکو او باکو ترمنځ پوځي همکاري باید له سره تنظیم سي. هغه د روسیې او اذربایجان ترمنځ همکاري د کاسپین د سمندرګي د سیمې د هیوادونو لپاره ډېرې مهمې وبللې. د اذربایجان دفاع وزیر هم ټینګار وکړ چې له روسیې سره د پوځي همکاریو پیاوړتیا یې د هیواد لپاره حیاتي اهمیت لري. دواړو چارواکو پر پوځي همکاري سربیره دغه راز د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د هغه کړکیچ د هواري پر لارو چارو هم خبرې وکړې چې د لانجمن ناګورنا قرهباغ د سیمې پر سر راپورته سوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په هغو سیمو کې چې درنې جګړې پکې روانې دي د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون یوې غړې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې د جګړې قوانین رعایت کړي او ولسي خلکو ته د زیان نه رسوي. د دې کمیسیون دا غړي وایي په هلمند کې چې په دې وروستیو کې جګړې پراخې شوې دي، د بشري وضعیت په اړه پر یو راپور کار کوي چې ډېر ژر به یې خپور کړي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په جګړو کې د مخ په زیاتېدونکو ملکي تلفاتو شمیرو ته په پام سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې وروستیو جګړو ته ډېره اندېښنه لري. د دغه کمیسیون یوې غړې سوریا صبرنګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هلمند، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې پکې په اوس وخت کې جګړې روانې دي او بشري ناوړه وضعیت د دې ولایتونو د اوسېدونکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. هغې د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو وغوښتل چې د بشري حقونو قوانین تر پښو لاندې نه کړي او ولسی وګړو ته زیان ونه رسوي. هغه مسله چې موږ ډیر اندېښمن کړي وو او تل مو هم د جګړې ښکېلو خواوو ته پرې ټینګار کړی دی، دا دی چې دوی باید د جنګ قوانینو او د ژنیو کنوانسیونونو ته پام وکړي او ملکي خلک په نښه نه کړي. خو په ډېرې خوشنۍ سره د ملکي تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. په دې وروستیو کې په هلمند کې جګړو دومره زور اخیستی چې لښکرګاه محاصره شي او د بشري حقونو وضعیت لاپسې خراب شي. د لارو د بندېدو له امله په لښکرګاه کې د بوست روغتون ته هم د ناروغانو ورتګ کم شوی دی. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې د ملکي وګړو لپاره خونړۍ میاشتې بللې دي. د دغو ادارو په وینا په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1600 زیات ملکیان وژل شوي او له 3650 زیات هم ټپیان شوي چې دا د تېر کال د همدې مودې په پرتله د ملکی تلفاتو زیاتوالی په ډاګه کوي. په عین حال کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمولو ګډ بورډ چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي له ټولو هغو نړیوالو ادارو یا سازمانونو وغوښتي چې د افغان ملکي تلفاتو د شمیرو او د خپلو راپورونو د څېړلو لپاره د افغانستان امنیتي ارګانونو ته زیات وخت ورکړي چې د دوی موندنې وڅېړي. دغه بورډ په کابل کې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې دغه راز د افغان امنیتي ارګانونو او هغو ادارو ترمنځ زیاتې همغږۍ رامنځته کېدو غوښتنه وکړه چې د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه برابروي. د د افغانستان د بشري حقوقو کمشنر سوریا سوبرنګ وای له افغان امنیتي ارګانونو سره هماهنګي شته، خو دا ټینګار کوي چې هیڅ یو ارګان په کارونو کې مداخله نشي کولای. د کمیسیون له نومه دا خبره واضح ده چې دا د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون دی، ځکه خو هر هغه راپور چې برابرو په هیڅ ډول له حکومت سره سلا نه کوو چې آیا اجازه لرو چې هغه خپور کړو یا یې نه کړو. د دې لپاره چې دا زموږ دنده ده، دا زموږ مسؤلیت دی او اساسي قانون دغه حق موږ ته راکړی دی. د ملکي تلفاتو په اړه په هغو راپورونو کې چې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا تر اوسه خپاره شوي، د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤول وسلوال طالبان او د دولت نورې مخالفې وسلوالې ډلې بلل شوي، خو د یوې برخې مسؤلیت هم پر افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی پر ملاتړو بهرنیو قواو اچول شوی دی. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو ملکي تلفاتو شمیرو ته په پام سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وروستیو جګړو ته ډېره اندېښنه لري او یو ځل بیا په کلکه له افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفو ډلو غواړي چې ډېر پام ولسي خلکو ته واړوي چې په جګړو کې ورته زیان ونه رسیږي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو زندان څخه 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي دي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمیر بندیان له ګوانتانامو څخه بهر استول کیږي. ویل کیږي چې متحده عربي اماراتو ته په استول شویو بندیانو کې 12 تنه یمنی اتباع او 3 افغانان دي، چې له دې سره په ګوانتانامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمیر 16 تنو ته راټیټ شو. ډیری دا بندیان له نږدې 1.5 لسیز راهیسې له محاکمې پرته په بند کې ساتل شوي، چې دې کار د بشري حقونو د نړیوالو ډلو سخت انتقادونه پرولی دي. د راپورونو له مخې په دریو افغانانو کې یو عبیدالله نومیږي چې څه باندې 13 کاله یې په ګوانتانامو زندان کې تیر کړي دي. پر عبیدالله تور لګېدلی چې په خپل کور کې هغه ماینونه ساتلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې په لومړۍ دوره کې د ګوانتانامو د بندولو ژمنه کړې وه، خو ښاغلی اوباما د جمهوري غوښتونکو او حتی د یو شمیر ډیموکراتانو له مخالفت سره مخامخ شو. د اوباما د پلان له مخې د ګوانتانامو له بندېدو سره په دې زندان کې پاتې لسګونه بندیان باید تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د امریکا قلمرو ته ولېږدول شي. که څه هم د امریکا قوانین د دې هیواد په خپل قلمرو کې د دې ډول بندیانو د ساتلو اجازه نه ورکوي، خو اوباما حتی د فوق العاده فرمان پر بنسټ د خپل دې پلان د عملي کولو احتمال هم نه دی رد کړی. د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی لی ولوفسکی وایي د ګوانتانامو زندان د فعالیت دوام د سرچینو د لګښت، د امریکا له مهمو متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د زیانمنېدو او د افراطي کسانو د هڅولو له کبله د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي. ولوفسکی ویلي چې د متحده عربي اماراتو په څیر د امریکا د متحدانو ملاتړ د ګډ هدف ته د رسیدو لپاره خورا مهم دی. په امریکا کې د امنیت او بشري حقونو لپاره د افغانستان د نړیوال سازمان د څنګه مشره نورین شاوی د دې فوق العاده خطر احتمال خورا زیات دی چې ګوانتانامو د امریکا سواحلو ته نږدې د یو دایمي زندان په توګه د مرګ تر وخته د خلکو د ساتنې لپاره پرانیستې پاتې وي. میرمن شاوی د ګوانتانامو دوام به د نورو هیوادونو حکومتونو ته هم له بشري حقونو د سرغړونو لپاره پلمه په لاس ورکړي. نوموړي زیاتوي د ګوانتانامو د خلاص پاتې کېدو له کبله به د امریکا حکومت دا چانس له لاسه ورکړي چې تر نامعلوم وخته په زندان کې د خلکو د ساتنې او شکنجې په برخه کې پر نورو حکومتونو انتقادونه وکړي. قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته راورسیدو. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د هلمند امنیتي وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي، افغان امنیتي ځواکونه سختې هلې ځلې کوي چې د طالبانو په وړاندې مقاومت وکړي. د ورسپانې په وینا په داسې حال کې چې وسله وال طالبان هڅه کوي د لښکرګاه ښار پر لوري پرمختګ وکړي، افغان امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې دې ښار ته نږدې خپل سنګرونه وساتي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د هلمند مرکز لښکرګاه ته د ټولې سیمې لپاره د یوې دفاعي مهمې کرښې په توګه کتل کیږي چې د افغانستان حکومت اړ کړی چې د دغه ښار د ساتلو لپاره پر خپلو ځانګړو ځواکونو هغو چې د ورسپانې په وینا د کماندوي حملو لپاره عالي روزنه ورکړل شوې اتکا وکړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په هلمند کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ساحه په وروستیو میاشتو کې تنګه شوې. د موسی کلا او نوزاد په ګډون چې د 2010 میلادي کال په جریان کې پکې په زرګونو امریکایي او د ائتلافي ځواکونو سرتیري اندېره وو، د څلورو ولسوالیو پر ډېره برخه طالبان واکمن دي. د لیکوال په باور د هلمند د لسو نورو ولسوالیو د ساتلو لپاره اړتیا ده چې په دوامداره توګه له هوایي حملو کار واخیستلی شي او سیمې ته نور ځواکونه واستول شي. امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا د افغانستان په اړه یوه ټولنیزه مسله څېړلې او لیکي ځوانان د دې لپاره خپل هیواد پرېږدي چې خپل راتلونکي پکې نه ویني. ورسپانه د زده کړو لرونکي یوې ځوان نجلۍ کیسه کوي چې له افغانستان یې وتل نه غوښتل خو بله چاره یې نه درلوده. هغه چې اوس د امریکا په متحدو ایالتونو کې ژوند کوي له دې ویرې چې په کابل کې کورنۍ ته خطر پېښ نه شي له ورسپانې غوښتي چې نوم یې ونه ښيي. دغه څلیرشت کلن انجلۍ واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي او وروسته له هغې چې د مرګ واخ ورته وشو باید له افغانستانه وتلی وای. دا وایي د افغانستان په هیڅ ځای کې ځان خوندي نه احساسوه ځکه اړ شو چې هیواد پرېږدي. هغې ورسپانې ته ویلي افغانستان یوه بل مړي یا د یوې ښځې جسد ته اړتیا نه درلوده. واشنگتن پوسټ لیکي دغه ځوان انجلۍ د هغو ځوانانو د مخ په زیاتېدونکې لړۍ یوه کړۍ ده چې تر ډېره د ناامنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله له افغانستانه وځي. ورسپانې په کابل کې د امریکا د متحدو ایالتونو له پخواني سفیر جیمس کنینګهم او د بروکینګز د تحقیقاتي انسټیټیوټ له څېړونکي واندا فلباب براون سره هم خبرې کړې چې دواړو له افغانستان څخه د مغزونو وتل د دې هیواد له ناوړه اقتصادي وضعیت سره تړلی چې د نړیوالو ځواکونو د زیاتې برخې له وتلو سره نور هم خراب شوی دی. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د 2014 میلادي کال په پای کې پای ته ورسېد. که څه هم د واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې مطلب کې د هغو افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي چې هر کله افغانستان نه وځي، خو په عمومي توګه ویل شوي چې دغه ارقام د 2015 میلادي کال پورې اړه لري. ورسپانې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له قوله لیکلي چې وایي د هغو 1 میلیون کډوالو په سلو کې 40 افغانان دي چې تېر کال اروپا ته رسېدلي او تقریبا د دوی نیمایي برخه هم ځوانان دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. د روانې خبرونې ډیره برخه د مالی موسیقي د نوي ارکستر فعالیتونو ته ځانګړې شوې. لنډه کایتم لرو او په ادبی باس کې شاعر او کرکټونکو ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په ډولونو راتګ کیږي. د نورو ایوادونو په څیر په افغانستان کې هم موسیقي اوږد مزل کړی او د لارې کچ کړی ده. خو له بده مرغه د موسیقي د سیر او تحول په اړه په خوانی تاریخي معلومات نشته. د ځینو روایتونو په اساس د لومړنیو سندرو پیل له آریایي دورې او لویدي سرودونو شوی دی. د زردوشت لګاتونو سره یې شکل او طرز بدل شوی او د یونانیانو له راتګ سره ډله ییز ساز او سندرې رواج شوي دي. کله چې کوشانیان واکمن شوي د هغوی په دور کې درې ډوله موسیقي مرواجه شوي: درباري موسیقي، مذهبي موسیقي او ولسي موسیقي، چې د وخت په تیریدلو سره یې وده کړي او ترننه را رسیدلی. په افغانستان کې د موسیقي په باره کې چې کوم تاریخي معلومات موجود دي هغه د امیر شېر علي خان په دربار کې د سازیانو د موجودیت په اړه دي، چې د شاه په غوښتنه له هندوستان څخه کابل ته راغلي وو او بالا حصار ته څیرمه په هغه سیمه کې چې وروسته د خرابات گذر په نوم مشهوره شوه اوسېدل. دوی په پیل کې یوازې په دربار کې سندرې بللې، په پیلانو به سپاره دربار ته تلل او هلته به یې ساز کاوه. د وخت په تیریدلو سره یې د نغمو ازانګې په شاندارو او مجللو ماڼیو کې ټینګې نه شوې. د زاړه خار خټینو کورونو ته راووتی، افغان سازیانو واورېدې او هغه طرزونه یې له افغاني آلو سره وغږول چې سازیانو به په دربار کې غږول. د روپالونکي شرنګي سره د دوو کورنیو زلمکي راستر شول، د خرابات مکتب جوړ شو، غزل موسیقي رواج شوه او ځینې محلي طرزونه د خرابات استادانو په ډیر مهارت وبلل او خوندي یې کړل. د شاه امان الله خان په دور کې موسیقي ته پاملرنه ډیره شوه. د خرابات د ښوونځي تر څنګ اکاډمیک مرکزونه هم رامنځته شول چې د غربي آلو تدریس به پکې کېده. د هغه وروسته موسیقي په دریو جلا جلا لارو لار ووهله، د خرابات موسیقي، اماتور یا شوقي موسیقي او محلي یا کلیوالي موسیقي. دا سفر تر 1911 کال پورې له جدي خنډونو سره مخ نه شو، خو په افغانستان کې د کورنیو نښتو له پیل سره موسیقي لمن ور ونغښته. سندرغاړي او سازیان څنډې ته شول. د طالبانو په دور کې موسیقي کورټ حرام وبلل شوه او په ټپه ودرېده. بیا چې نیم نیم خوره ټیکاو راغی، محلي سندرغاړي خال خال را پیدا شول. د اماتور سندرغاړو او سازیانو غږ واورېدل شو، خو د خرابات موسیقي انګازې هغسې چې د استاد سراهنګ په دور کې تر شاوخوا ملکونو تلې نه ولاړې. د خرابات مکتب دروازه لا هم نیم کښه ده، خو محلي موسیقي وده کړې. د روان کال د جوزا په میاشت کې د محلي موسیقي ارکستر له شاوخوا دیرشو کلونو وروسته بیا جوړ شو. دا چې څو تنه د نوي ارکستر غړیتوب لري، کومې آلې پکې غږولې کېږي، کوم کسان سندرې پکې بولي، دا پوښتنې راسره وې. د کابل پل باغ عمومي سره لاندې د موسیقي ریاست ته ورغلم او په پیل کې مې د موسیقي ریاست رئیس ښاغلی احسان عرفان وپوښت. بیا هغې سټوډیو ته ورغلم چې سازیانو ساز پکې کاوه او استاد عبدالرحمن رحماني سندرې بللې. تاسو مې ملګرتوب وکړئ. په پیل کې ښاغلی احسان عرفان د نوي محلي ارکستر په باره کې راته غږیږي.
که د ارکسترونو په تاریخ باندې لږ کتنه وکړو، 2020 کال کې یو ارکستر جوړ شوی و، تقریبا 6 نفر اعضا درلود. محلي د اصیل آلات هم پکې و او اروپایي آلات هم پکې و. دا ارکستر یو 2-3 کال فعالیت وکړ، بیا بیرته فلج شد، ځکه چې مشکل و 6 کسان یو ځای ټولول. بیا په 3-4 کال که بیا یو 8 کسیز و یا 10 کسیز و بیا ارکستر جوړ تر 8 کال پورې. بیا پس لغه بیا د جنگونه شروع شو، بیا ارکستر له منځه لاړ. پس لغه بیا مونږ او تاسو ارکستر نه ودلته. بیا په تنظیم د جوزا څه کار دغه زمونږ ارکستر د مطبوعات په تالار کې د وزیر صاحب اطلاعات فرهنګ فوکرون د افتتاح شو، رسما خپل فعالیت پیل کړ.
موږ د حجرې مجلسونه هم لرل، دا هم تقریبا یو ارکستر ته ورته یو څه.
بالکل، اوس نشته. خو مونږ دا کوشش لرو چې ډېرې مجلس بیرته ژوندی کړو.
په اوسني ارکستر کې څومره کسان فعالیت ترسره کوي؟ د خرابات سازیان دي، نور محلي سازیان دي، په دې سکه مې څه.
دغه ارکستر کې 3 کسان عضویت لري، دې کې د خرابات خلک هم دي، شوقیان هم دي، ټول ګډ دي.
نرفان صاحب، په خپل ارکسترونه څه نقش لري د موسیقي په واده کې او دا موجود ارکستر چې د دې به عمده فعالیتونه په راتلونکي کې څه؟
دغه ارکستر کې اول خو اصیل افغاني موسیقي آلات شتون لري کنه، دې کې اروپایي هم دي. د دې وظیفه څه دي؟ دې کولای شي چې فولکلوریک سندرې جوړ کړي، حماسي سندرې جوړ کړي، په کنسرتونو کې، په فستیوالونو کې در شرکت کړي او د افغانستان د موسیقي نمایندګي کړي.
په دې تقریبا 2 کې چې تاسو فعالیت کوئ، په دې 2 کې مو کوم کارونه کوئ؟
کنسرتونه خو زیات تیر کړي. یو کنسرت با آقا بابر که د کابل جان جشن و هغه که ډېر ښه پروګرام دوی اجرا کړه. تقریبا 6 بار چې مونږ ثبت کړی دی استیدیو کې، هغه انشاءالله زر تصویری کیږي ملی تلویزیون که انشاءالله با نشر شي. دارکسترون وظیفه داده چې ملی ترانه، مذهبی ترانه، فولکلوریک موسیقی داشتن بیرته ژوندی کی، مورال ورکی د امنیتی قواوته.
عرفان صاحب، په دغه ارکستر کې د مختلفو سیمو سازیان هم شامل دي؟
بالکل شامل دي، ځکه چې موږ غواړو چې یو پارچه چې وړاندې کوو حداقل د دوه یا درې زنونو زموږ نمایندګي وکړي، چون زموږ تشکیل کم دی. پخوا چې در ریاست و د دې تشکیل 270 نفر، اوس 10 نفر دي. ډېر مشکل دی چې په 10 نفر یو 15-40 مامورین دي، کله بل مختنی بیا اس کار نشو کولای.
د دغه سازیان او سندرغاړو د جذب او د ساتلو لپاره تاسو څه پلانونه لرئ؟
یو پلان خو خدا دی چې کده مخصوصی متشبسین مونږ سره کومک وکي صرف دا ماش دوی ته ورکي کنه زکه چې زمونږ وزارت دومره بودجه نه لري چې دوی ته ماش ورکي دوی مونږ سره مرسته وکي انشاءالله مونږ کولی شو چې ژر دا ارک سر په بین المللي سطح انشاءالله وروځو.
په دې وروستو کلونو کې د موسیقي انستیتوت په افغانستان کې ایجاد شوی ده، هغوی هم فعالیتونه لري. ستاسو په نظر د هغوی فعالیتونه څنګه دي؟ د کارونه یې ښه دي نه دي؟
پروژه کار چې ده نمایشي کار ده، دوی صرف دونر ته یو شی ښیي، ځکه چې دوی یو ارکستر جوړ کړی و پخوا چې امریکې ته هم تللی، زه هم تللی یم، مګر هغه ارکستر اوس نشته، څوک تښتېدلی دی، څوک مکتب پرېښی دی. بس هغه پروژه ده، هغه زموږ موسیقي ته هېڅ ګټه نه شي رسولی. هغوی باید لکه ارزیابي هم شي، ځکه چې ډېر پیسې هلته مصرف شوي دي، دا باید لکه سره کتنه ورسره وشي.
عرفان صاحب، ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ د ارکستر په برخه کې به څه څه کارونه کوئ؟
زموږ پلانونه دا دي چې اول خو د ملي مذهبي مسایل چې دي، مثلا اوس جشن د 28 د اسد دي، دې ته تیاری نیسو. مثلا جشنونه چې کېږي د ارکستر اشتراک کوي، مثلا تلویزیونو کې، مثلا فیستیوالونه، اوس موږ یو فیستیوال هم پلاره لرو چې د میهني آهنګونه دي، اعلانېږي، بس څوک چې کاندید کوي خپل پارچې نوی پارچې بیا هلته کمیسیون کېږي، بیا انتخابیږي اول دوم سیم، بیا دوی ته جایزه ورکول کېږي. مونږ د دې لار کول شي چې دا موسیقي ته وده ورکړو، ځکه خلک تشویقېږي چې دلته یو شی پیدا شوی دی، مثلا یو کانکور ده کنه. محلي آهنګونه هم ثبتوو، فولکلوریک آهنګونه ثبتوو، حماسي آهنګونه ثبتوو، تلویزیونی ته ورکوو او ملي تلویزیون ته به ورکوو.
په ارکستر کې محلي آلې چې زموږ د وطن دي کومې آلې غږول کې؟
رباب شته، تنبور شته، سرنده، دوتار، زیربغلی، دول. دا زمونږ اصیل آلات دي چې پکې شته. کولی شو چې وروسته نغاره هم پکې داخل کړو، غیچک هم، ځکه چې بوس تشکیل نه لرو. انشاءالله په آینده کې دا په نظر کې نیست چې د ټول افغانستان موسیقي در سر کې باید وي.
کور اومدن
ډېره دست مننه.
زما نوم عبدالرحمن رحمانی دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم، او د 15 کالو را په دې خوا په کابل کې ژوند کوم، او هنری فعالیتونه مې تقریبا د 15-30 کلونو سره په دې خوا دي. بالخصوص د هغه وخت څخه چې زه کابل ته راغلم، او د راډیو افغانستان سره مې د 1968 سنې څخه کاروبار شروع کړی و. 14 کاله متواتر د دوی همکار وم، او وختي چې د ناخوالي را شروع سولې، نو راډیو افغانستان او بالخصوص د موسیقي شعبه هم فعال سوله، او زه هم مهاجر سولم.
نو څو کاله بهر وایسه؟
تقریبا 18 کاله زه بهر ته مهاجر سوی یم. منته ما هر دوه کاله بعد په ابتدا کې راغلم وطن ته، اوس هر اته میاشتې اووه میاشتې زه په وطن کې تېرم.
یو عمر مو موسیقي ته ورکړی، څه فعالیتونه مو کړي دي په دې برخه کې؟
بله، زه اماتور هنرمندم، او د اوازخانی سره مې علاقه مندی درلودل او لرم. په دغه لړ کې ما په 1983 کال کې د راډیو افغانستان څخه ممتاز جایزه یوړله. زما یو آهنګ چې عنوان یې ساقي په میکده کې میوناب راوړی دی، دا پارچه اولینه پارچه سوله په پښتو کې، اولینه بارو چې ما کلاسیک موسیقي په پښتو کې د سندرې سره مکس کړی و. هغه اوارډ یو، او هغه د وخت زمان وزارت اطلاعات فرهنګ ما ته یو ډیپلوم راکړ. دا هغه بعد سم اکتفا په دغه کار باندې نه کوله، زه ولاړم هندوستان ته، او څلور کال مې په هندوستان کې په شخصي مصرف باندې زده کړه د موسیقي وکړه، ځکه دا زما شوق زما مینه و هم مینه ده. د مهاجرت په وخت کې مې ډنمارک ته تللی یم، او هلته مې سوی یم، هلته مې شاهي خاندان ته کانسرت ورکړی دی، هلته مې د ستورو جایزه اخیستې ده. شهید خاندان 14 کنسرت مې د ډنمارک په ټولو ولایت کې ورکړی دي، او هلته په اطلاعات کلتور کې مې رسمي وظیفه درلوده چې ویب سایټ هغوی ما ته خلاص کړی دی، او د آسیا کلتوري مسؤول وم. هلته مې د ایمیجز آف ایشیا تر عنوان لاندې 14 کنسرت ورکړی دي.
په هندوستان کې مو وویل چې څلور کاله مو زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو؟
کلاسیک موسیقي زما ډیره سخته خوښه، او ټول شیان که محلي موسیقي ده او که غزل ده، ټول تر کلاسیک موسیقي لاندې. بنان ما د څلور کال هلته د کلاسیک موسیقي زده کړه وکړه د غزل پر رشته کې او د کمپوزیشن پر رشته کې. زما علاقه مندي ډېر زیات له دې سره و چې زه څه قسم یو کمپوزیتور واوسېږم. که چیرې داسې وي چې زما آواز وخت زمان دا ایجاب نه کړي چې زه سندرې ووایم، ادي اقل کمپوزونه خو جوړ کړه. او نن سبا زه په حیث د میوزیک ژورنالیست کار کوم چې یو کتاب مې چاپ شوی دی په نامه سره د سنداره، یعنی د موسیقي رنگونه او پیوندونه. دا اولین کتاب دی په پښتو کې د موسیقي په اړه چې ما کښلې دي.
خدای مو تکړه لره په مختلفو برخو کې مو ډیر کارونه کړی دي. د کتاب په ارتباط مراته وایست چې په کتاب کې په څه موضوعاتو بحث
دی؟ شری په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د افغانستان د درو کالو څلور کالو را پدې خو زما د استادۍ مسله مطرح منتها بعضو کسانو چې یا دې په خیر وي یا دې په خیر نه وي هغه یو څه تنگ نظری کول. بنان زرا ولار شم دا کتاب می وکړ او ماته په 1940 کال کې خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت ماته رسمي استاد راکړ چې بعد له استاد اول میر څخه زه دوهم پښتو سندرغاړم چې مزه استادی رسمي لر. پر دا اساس باندې ما باید یو اثر وړاندې کړم. د دې دوه عملو زه به ستاسو سوال تر ازم یو دا هغه تجربه او هغه ناچیز زده کړم چې ما د بهر او د داخل څخه کړی و هغه به زه د ځان سره ګورته یونسم. زه زویم اوس متقاعد سړیم، دا باید زه و د خپل ولس خصوصا نوي نسل ته چې په لارو بار کې دي او یا په ټوله نړۍ کې اوس افغانان مهاجر شوي دي زه و دوی ته ورکړم. او کتاب پاړو کتاب که تاسو نوم ته متوجه اوسئ رنګونه او پیوندونه. رنګونه یې په کوم مفهوم، پیوندونه یې په کوم مفهوم؟ رنګونه یې راګ او راګنی ده، پیوندونه یې تاریخ دی. ما څه نه څه معاصر تاریخ په یوه فصل کې کړلی دي او په دوام فصل کې مې نوي راګ نوي علمي کلاسیک راګونه تشریح کړي.
په افغانستان کې پخوا انسامبل و د محلي موسیقي، بیا وروسته دا انسامبل د شرایطو له وجې تقریبا په ټاپه ودرېدو، شخصي به خلکو فعالیت کوو. په دې وروستو کې د محلي موسیقي او انسامبل جوړ شوی دی، په دې یو څه راته وایي.
بله، پخوا موږ په ریاست موسیقي کې درې ارکستر درلوده چې یو په نامه سره د کلاسیکو، یو په نامه سره د محلي او یو هم بل ارکستر مو درلودلی د مختلط په نامه سره. دې درې سره ګرد خپل فعالیتونه کول او رهبري د شوشو تکړه استادانو په لاس کې. متاسفانه په وخت زمان سره غده بینه ولاړ. 19 کال بعد وزارت اطلاعات فرهنګ د افغانستان د جناب جهانی صاحب په وجود کې هم یو ارکستر جوړ کړ. پریاست موسیقي کې په خپل دوی افتتاح کې په دې انسامبل کې څلور کسه سازجان عضویت لري چې ټوله هغه قوي هنرمندان دي چې هم د کلاسیک ولا سره کار کولای شي، هم د غزل خانه سره کار کولای شي، او هم د محلي خانه سره. یعنی دا خپل ارکستر دی. دا څلور کس
مهرباني وکړي استاد یو سندره راته ووایاست تیار ده، سازیان هم ست دي، او سندره یو څه معرفي هم کوي راته، شعر د چا دی او کمپوز د چا دی؟
زه به ستاسو حضور ته یوه نوې سندره وړاندې کړم. د دې سندرې شعر د جناب جهانی صاحب د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د هغوی دی. ستا د غاړې هار دانه دانه لرم. د دې سندرې کمپوزیتور زه خپله یم. زه غواړم چې لږ تشریحات درکړم. کمپوز د دې سندرې په راګ مالکونس کې دی. راګ مالکونس یو د شپږو مهمو راګونو څخه دی، اما په کلاسیک موسیقي کې و دې ته مشر مل وای، ځکه درې راګ ما په دې سندره کې سره مکس کړي دي چې بیس یې راګ مالکونس دی، ورسره ګډ شوی راګ درباري او راګ بیم پلاشیری. دا درې راګ ما سره مکس کړي دي او دا کمپوز مې ترتیب کړی دی. دا د ستاسو حضور ته به عملی دلیک
او مهربانی ډیره مننه استاد. ښاغلی شاه محمد افغان، تاسو خو په ډېرې مجلسونو کې هم سندرې ویلې دي. له هغه مخکې هم یو انسامبل و چې محلي انسامبل و، په هغه کې مو هم سندرې ویلې دي. متاسفانه دغه انسامبلونه چې و ډېرې مجلسې و، دا اوس نسته دي. د دغو نقش د موسیقي په وده کې څنګه و؟
مننه، ډېره مهرباني. هغه وخت کې چې دغه ابتکار کړی و محترم مرحوم استاد محمد دین زاخیل، چې زموږ د افغانستان مشهور هنرمندانو استادانو له جملې څخه و، نو هغه دغه ابتکار کړی و چې د مشرقي دغه دود او دستور په راډیو افغانستان ته د تلویزیون په سطح هغه ثبتول، او دغه ابتکار و ده. نو هغه استادان خدای دې وبخښي وفات شوي دي، نو هغوی فعلا نشته. استاد ګلزمان هم مریض دی، سپینګیری شوی دی، نو هغه ته د خدای نه صحت غواړو. نو دا اوس موسیقي بل خواته لاړو، د اوس موسیقي ډېر تفاوت کړی. هنرمندان زمونږ په خارج کې دي، دلته یو نیم چې دي، نو دغه امکانات دومره نشته چې هماغه پروګرامونه مونږ دوباره ثبت کړو.
افغان صاحب، له هغه وروسته هم په شخصي ډول سندرغاړو فعالیتونه لرل، په همدغه کلونو کې داسې مطرح کسان چې وو، دا څوک و؟
هغه وخت کې ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې مرحوم استاد محمدین زاخیل او ګلزمان استاد و،
هغه
وروسته منګل و دلته په راډیو افغانستان کې. زه ما لکه نور پښتو سندرغاړي استاد سید عالم و، نعمت الله و، طلا احمد استاد و، همداسې د پکتیا د سیمې سندرغاړي د مشرقي د سیمې، نو هغوی نشته فعلا. په راډیو افغانستان سره همکاري ډېر کم دی.
افغان صاحب، اوس څو تنه سندرغاړي دي چې په دې انسامبل کې سندرې وایي او تنظیم
کارکستر کې؟ خو د استاد عرفان د لارښوونې تر لاس لاندې شته دي، سندرغاړي ډېر دي.
تاسو هم راځئ سندرې وایي؟
زم لازم او دوی سره همکاري لرم.
تر اوسه پورې مو څو سندرې ثبت کړې دي؟
تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي ما یو دوه درې سندرې ریکارډ کړې دي د دغې ارکستر سره، چې دغه تریشتم د اسد دپاره او ترانه ده او نور سندرې دي.
څه فکر کوئ چې د موسیقي په وده کې دا ارکستر څومره نقش لري؟
دا ارکستر خو د اصلي اساسي هدف دا دی چې دغه فولکلور د افغانستان چې د هغه راژوندی کړي. اصلي موسیقي د افغانستان چې کوم استادان پخوا څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې دغې نه چې دا ارکستر پاتې و، او هغه لږ څه مشکلات سره مخ شو دا څلوېښت کاله. نو استاد عرفان دغه تبتلاش کوي چې هماغه ارکستر بیرته دغه نوي ځوانانو نه راژوندی کړي، او هماغه اصلي موسیقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
افغان صاحب، فولکلور خبره مو وکړه، راځئ یوه فولکلوریک سندره راته ووایاست چې ستاسو هم ډېره خوښیږي. او
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ارواپوهان وایي کله زړه یو څه وغواړو او په پام او دقت خپله غوښتنه تعقیب کړو نو ترلاسه کولای شو، او که مو هدف مشخص نه وي او هره خوا په هر څه پسې لاس واچوو بیا نو د هغه ښکاري ټوکه راکېږي چې په یو وخت په دوو سویانو پسې منډه اخلي. نوریا جبرخیل راغلې لنډه کیسه ورسره ده، وابورو چې بودا هغه چا ته چې غواړي ستر انسان شي څه وایي.
یوه ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایي چې هر څوک کیدای شي لوی انسان شي، خو چیرته مې هم لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جلا جلا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري. د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګر یې ماته راوړه. دې سړي هم داسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې برابر کړ او بودا ته یې وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس پکې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دې شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر وخت وایم چې له هر چا لوی انسان جوړېدی شي، خو دا مې هیڅ وخت نه دی ویلي چې هر څوک غواړي چې لوی انسان دې شي.
په تیر ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل په تشبیه مفصلې خبرې کړې وې. نن د تشبیه په ډولونو راته غږیږي، پام مو ورته را اړوم.
په تیره اونۍ کې موږ وویل چې د تشبیه د خپلو جوړوونکو اجزا د لحاظ په بېلابېلو اقسامو ویشل شوي. موږ یې د مثلا د یو جز د لحاظ لومړی ډلبندي کوو، هغه طرفین دي یا مشبه او مشبه به. د دې عناصرو د لحاظ پوهان وایي چې مثلا د یو طرف حسي وي بل عقلي وي، یا دواړه عقلي وي یا دواړه حسي وي. په دې لحاظ تشبیه په څو ډولونو ویشل شوي. اول هغه ډول دی چې د تشبیه دواړه خواوې حسي وي. دا مطلب چې موږ چې غواړو چې څه شی د څه سره تشبیه کړو، دا دواړه شیان موږ حس کولی شو. مثلا خوشحال بابا وایي چې زړه مې ستا په زلف بند و تا کباب کړ، څوک شهباز هم د کباب لپاره نیسي. په دې بیت کې زړه او شهباز سره تشبیه شوي. زړه مشبه ده او شهباز مشبه به دی. نو زړه او شهباز دواړه د حس وړ دي، موږ حس کولی شو او لیدلی شو. دې ته حسي تشبیه وایي، یا هغه تشبیه چې موږ مخاطب ده. مثلا کاروان صاحب وایي چې زه په هنداره کې تصویر ته ګورم، ورغځومه د غزل لاسونه چې له هندارې نه تصویر راواخلم، بیا یې د خپل زړه په کتاب کې چاپ کړم. تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو او ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شانې وښویږي. دلته تصویر د زرین کپ سره تشبیه شوی، او تصویر هم د لیدو وړ شی دی، زرین کپ هم د لیدو او د حس کېدو وړ شی دی. یو یې دغه ډول دی. بل دا دی چې
دا حسي تشبیه،
دا حسي تشبیه ده چې د تشبیه دواړه خواوې د حس وړ وي. بل دا دی چې د تشبیه دواړه خواوې عقلي وي، د حس وړ نه وي. د استاد پسرلي شعر دی چې د پسرلي په زړه کې ښکلې هیلې ورکې پرې دي چې آرام نه لري. اوس هیلې او پرې دا داسې شیان دي چې زموږ حواسو ته نه دي مخاطب، نه یو شی لیدلی. په دې لحاظ دا دې ته عقلي تشبیه وایي. یا یو بل ډول دی چې مشبه حسي وي او مشبه به عقلي وي. مثلا د کروان صاحب شعر دی چې په مخه مې راځي خو په شان را ګوري هیڅ، ظالم دی رانه تیر شي د شیبو په څیر یو څوک. دلته د یو څوک د شیبو سره تشبیه شوی. یو څوک انسان دی یا د ده محبوب چې لیدل کېږي، حس کېږي او زموږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو شیبې یا وخت موږ لیدلی یو حس کولی نه شو. یو بل قسم دی چې د دې سرچپه معکوسه چې مشبه یې عقلي وي او مشبه به یې حسي وي. بیا هم د کروان صاحب شعر دی چې غم د غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمی ستا د پیزوان دی. دلته غم د غله سره تشبیه شوی. غل زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو غم نشو حس کولی د پنځو حواسو په واسطه. البته دلته د درونی یا د انسان د درونی حواسو خبره مطرح نه ده. یا مثلا د کاروان صاحب یو بل مصرع دی چې د غونډې روح لکه ځلا د ښایسته الماسو. دا د غونډې روح د هیڅ وړ شی نه دی لیدلی، اوریدلی او لمس کولی نشو، خو د ښایسته الماسو ځلا د لیدو وړ دی او د هیڅ وړ دی. یا مثلا وای چې مرګی مشوم دې ما پکانو ولې هر شی به د وجود باغ دی راکړ خوګ د روح سمر تی راکړ مرګی نشو حس کولای او مشوم حس کولای شو د تشبیه د دې تشبیه ډول دل بندي و دوه مدل بندي چې ادیبونه کوي هغه د مشترک وصف په اساس دی چې مشترک وصف تخیلی دی مشترک وصف حقیقی دی مشترک وصف ذکر شوی یا نه دی ذکر شوی په دې اساس اول ویشه ده چې کچيري د تشبیه د دوه طرفینو ترمنځ د مشترک وصف حقیقی وي حقیقت نشته نو لري د ته دوه حقیقی تشبیه وي د درویش دورانی یو شعر دی چې دا مخه مخ چې دلبر ته ګوري سترګې دې نه بریښي چې لمر ته ګوري دلمر او د دلبر ترمنځ د ښایست ورته ولی چې هغه واقعا شتون لري او یا تورو سترګو ته د غلي غلي ګورم غرسنه یمه ګورګورې مې خوراک دي د کاروان سمشه دی د سترګو او د ګورګورو ترمنځ د توروالي مشترک وصف حقیقي دی بل قسم دا دی چې مشترک وصف خیالي وي په یوه طرف کې واقعا وي یا په مشابه کې وي یا په مشابه کې خو په بل طرف کې تخیلي وي شاعر تخیل په مر جوړ کړی وي مثلا د درویش دوراني یو ډېر مشهور بیت دی چې که یې له مخه یوې خواته شوي نو هیر به دې کړي زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري اوس د دې مشترک وسط دلته د حافظې نه لرل دي یا د هیرجنوالی موږ وایو چې پلانی ډېر هیرجن دی کېدای شي د شاعر محبوب رښتیا هیرجن وي په انسان کې د دې هیرتیا عنصر ممکن دی چې موجود وي خو په هنداره کې نشته هنداره شعور او حافظه نه لري چې یو څه شی یاد کړي یا هېر کړي خو د هنداره دا خصوصیت چې موږ ورته مخ وو زموږ تصویر ښیي او چې ورنیسته شو نه یې ښیي شاعر هغې ته حافظه ورکړي او بیا یې ویلي چې دا هیرجنه ده نو د دې هیروالي کوم خصوصیات کوم فکټور چې دی دا په هنداره کې نشته خو شاعر د تخیل په مټ پکې پیدا کړي اولې هغه په استعارې بدله کړي هغې ته روح ورکړي حافظه یې ورکړي ژوندې کړي ده او هغه نه وروسته دغه خصوصیت د محبوب سره پکې مشترک کړي د تخیلي تشبیه وایي او دا د غاول قسم تشبیه نه ډېره هنري ده دلیل یې دا ده چې امام مخې وویل چې د هنر یو خصوصیت دا دی چې هر څومره چې د خیال ونډه پکې زیاتېږي هغومره هنري کېږي په تشبیه کې چې کله راځو د هنریتوب خواته یو فکتور دا دی چې موږ په تشبیه کې د خیال برخه د خیال ونډه ورزیاتوو کله چې د تشبیه څخه عادات لري کوو مشترک وصف لري کوو موږ لوستون کې تا یا اوریدون کې تا د دې مقور کوو چې هغه په خیال کې راشي
څو شی بوله پاره دایم شاعر
شي دایم شاعر شي او په دې ډول تشبیه کې په حقیقت کې تشبیه کې شاعر لوستون کې د خیال نشي کولای ځکه دوه شیان دي زویم دا دیوال د تختې او د سپین تختې غون دي سپین دی او دا د دیوال سپینوال هم ګوري د تختې سپینوال هم ګوري د کې خیال خبر نشته نو په دې لحاظ دغه ډول تشبیه ډېر هنري ده یو بل ویش شې ده چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا ده چې په تشبیه کې مشترک وصف ذکر شوی که نه دی ذکر شوی که چیرې مشترک وصف نه وي ذکر شوی دې ته لنډه یا مجمله تشبیه وایي او هغه داسې دی مثلا د درویش دوراني شعر دی چې جانان که زړه دی نو په کاڼو کې ولټوه که دی وجود نو بیا یې غواړه په جامه کې د ګل دلته شاعر د دې په ځای چې ووایي چې د جانان زړه د کاڼي غوندې کلک دی او وجود یې د ګل غوندې پوست دی دا د ګل او د جانان د وجود ترمنځ د پوستوالي مشترک وصف او د کاڼي او د جانان د زړه ترمنځ د کلکوالي مشترک وصف دا ایسته کړي او دا لوستونکي باید خپل پیدا کړي د ته لټه تشبیه وایي یا مجمله تشبیه کچیرې د شان د مشترک وصفونو پکې ذکر شوي بیا مفصله یا اوږده تشبیه ورته وایي چې د کاروان صاحب د شعر مثال دی چې د وخت د سترګو په څیر ښکل یو ځلیدونکو تورو کاروان ستا او د ساده غزل ترنګ ورکړ دلته شاعر د خپل غزل تورې د وخت د سترګو سره تشبیه کړي او بیا ته غوی هغه مشترک وصف هم ذکر کړي خپل ځلیدونکي نو دته مفصله تشبیه وایي یا مثلا د پایکار سپ شعر دی چې واه ته خود سرور او د نشي غوندې خاسته یې د زیړ مزدګری د منظرې غوندې خاسته یې د محبوب او د سرور او د نشي ترمنځ د خاسته ول مشابهت او د زیړ مزدګری او د محبوب ترمنځ د ورتوالي یا مشابهت منطق ذکر شوی چې هغه خاسته ول دي د ته مفصله تشبیه وایي بل ویشي چې د مشترک وصف د لحاظ شوی هغه د چې مشترک وصف حسي دی که عقلي یعنی هغه مشترک وصف چې د تشبیه په طرفینو کې شاعر غواړي زموږ سره شریکي یا د هغه په منطق دوه شیان ورته وګڼي دا حسي دی حس کولی شو کنه شو حس کولی مثلا که حسي وي یو ډول تشبیهات دا دي چې مشترک وصف پکې حسي وي د پایکار څخه په مغزل کې چې مخکې مثال ورکړو یو بیت چې هر ناز د سندریز د کته کلکه شي کنرمه دغره غوندی خایسته یی د چپی غوندی خایسته د خپل محبوب دغره سره او د چپی سره تشبیه کړي دغه کلکواله نرمواله د کلکواله نرمواله د حس کې دو ور شایله او دا مشترک وصف ده او کچری مشترک وصف عقلی وی د تشبیه بل ډول دی پکې د خوشال بابا یو شعر دی چې شیخ د کنج د سومیه زب ګلګشت کلم د بهار ګلونه ما ته هدایت کا اوس دلته د سومیه کنج او د بهار ګلونه چې شاعر وای چې په دې دوړو کې د هدایت مشترک وصف ده شیخ تاغه هدایت کې مو ته ده کې هدایت د دوړو ترمنځ د تشبیه منطق ده او دا پکې مشترک ده خدا داس یو شاعر چې موږ هیڅ کولای نشو هدایت لکه په شعر کې چې پوستواله نرموونه د حس وړو د تجربه وړو دغه سه هدایت ذهنی او انتزاعي شاعر چې موږ هیڅ کولای نشو یو بل ویش چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا چې مشترک وصف د مشابه او مشابه او مشابه به ترمنځ مفرد ده مرکب ده یو ده گن دی په دې لحاظ مثلا کله چې مشترک وصف یو وي د تشبیه د طرفینو ترمنځ هغې ته مفرد ده تشبیه وایي لکه ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي شین توتي یمه شکرې مې خوراک دي دلته د خبرو او د شکرو ترمنځ د خوږوالي صفت مشترک ده او یا د مشترک وصف متعدد وي بیا هم د کرون صف شعر ده چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دلته هغه څوک چې دی د غوټۍ سره تشبیه کوي دوه مشترک وصفونه لري یو دا چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي بل دا چې د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دوه وصف شاعر ورسره په تشبیه کې په نظر کې نیولي دي بل دا چې دا مشترک وصف مفرد حالت لري که مرکب کچېرې مرکب حالت ولري بیا مرکبه تشبیه بلل کېږي لکه د کرون صاحب یو آزاد شعر دی چې پرون د سترګې داسې خوږې راواړولې لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا اوس دلته د سترګې د دوه پیغمبرانو سره تشبیه شوي خو سترګې هم مجرد یا مفرد و حالت نه لري او پیغمبرانو هم هغه سترګې چې شاعر ته خوږې وراوړي مرکب حالت او مشبهبهي هم یوازې پیغمبران نه دي هغه پیغمبران لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي کوم پیغمبران په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا او دا نورم روان دی چې د دې مشبهبهي تشریح کیږي نو دا یو مرکب حالت دی چې مشترک وصف پکې په مرکب شکل راغلی وي
ځینې تمثیلي تشبیهګانې هم وي او په دې ارتباط مون کېدای شي یو څه راته ووایي
بلکل د تشبیهاتو یو ډول هغه دی چې تمثیلي تشبیه بولي او دغه هغه تشبیهګانې دي چې د هندي سبک په شاعرانو کې ډېرې زیاتې وي او خصوصیت یې دا دی چې په اول مصره کې یوه دعوه ذکر کیږي وروسته د یو تشبیهي دلیل ورته راوړل کیږي په بله مصره کې د هغې دپاره یو منطق راوړل کیږي لکه مثلا استاد پسرلی وایي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو اکثر له غرونو نه چې نه راوځي دلته په دې اول بیت کې یوه ادعا شوې چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو او په دویم بیت کې دلیل ورته وایي چې دا ځکه چې اکثر له غرونو نه چې راوځي دلته لوی خلک د غرونو سره تشبیه شوي ژړا د چینې سره تشبیه شوي او په دې لحاظ دې ته تمثیلي تشبیه وایي په دې کې کېدلی شي چې د دلیل د هغه نه مخکې وي د ادعا نه مخکې وي او یا دلیل وروسته وي ادعا مخکې وي مثلا خوشحال بابا وایي چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو څوک به سایکل کا چې خدای یې نه زنګ کړي په دې کې اصل کې دعوه دا ده چې څوک به سایکل کا چې خدای یې نه زنګ کړي ځکه چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو او یا مثلا شیدا وایي چې ګرداب وګوره دریاب حلقه به گوش کا هیڅ تقصیر د صغیر مکه و کبیره په دې کې هم د دویمه مصره چې ده ادعا ده خو او اولی چې ده د دلیل په توګه راغلی چې شاعر د سره وړاندې وروسته کړي دي د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې مه وړه برو پالې جاهو کې پورته منزلونو ته نم نخیږي په دې کې بیا په منظم شکل راغلی
Thank you. آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com